द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمیروس کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم تاسو قربان سیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ هم پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي الیس ویلز ډیو ریډیو ته ویلي امریکا به طالبان جنگ ګټلو ته نه پرېږدي او واشنگتن د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو سره په تماس کې دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې به له امریکا سره همکاري کوي خو وایي اسلام آباد له واشنگتن سره د خپلو ګټو او عزت په اساس اړیکې غواړي او امریکا په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو په وضع اندېښنې څرګنده کړې او د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستونزې په اړه د میامار له ګاونډیو هیوادونو او نړیوال همکارانو سره په تماس کې دی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي الیس ویلز ویلي امریکا به طالبان جنگ ګټلو ته نه پرېږدي ډیو ریډیو سره یوه ځانګړې مرکه کې میرمن ویلز ویلي واشنگتن په سیمه کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو سره په تماس کې دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي هغې ویلي د افغانستان د ستونزې د حل یوازینۍ لار جنگ نه دی بلکې د دښمن د ماتې تر څنګ د جګړې سیاسي حل هم غواړي پاکستان ویلی په ګاونډي افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بل امریکا سره همکاري کوي خو وایي اسلام آباد بغیر دغه جنگ نسی ګټل کېدای د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډې وروسته ویلي په دې کې شک نسته چې اسلام آباد به له واشنگتن سره اړیکې ساتي خو دا اړیکې به د پاکستان په ګټه او د عزت په اساس وي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په مهال په پاکستان نیوکې کړې وې چې طالبانو حکاني ډلې او نورو وسلوالو ډلو ته یې پناه ځایونه ورکړي چې له امله یې په افغانستان کې د ثبات هڅې کمزوره کېږي خو خواجه آصف دا تورونه یو واري بیا رد کړي او ویلي دي په واشنگتن کې ناست خلک په دې شی نه پوهیږي چې په سیمه کې څه روان دي د داعش وسلوالی ډلې په ضد ایتلاف ویلي دې اونۍ د شام په مایدین سیمه کې د وسلوالی ډلې دوه مهم مشران په هوایي بمبار کې وژل سوي د ایتلاف ویاند وایي د داعش د وسلو مشر ابو انس الشامی د دوشنبې په ورځ د ایتلاف په بمبار کې ووژل سو هم د دوشنبې په ورځ د مایدین په جنوب کې د داعش لپاره د ډرون پایلټانو د روزنې مسؤول جنید رحمان هم وژل سوی جنید رحمان یو انجینیر و او په ډرون یې وسلې لګولې او د حملو لپاره یې د کارونې پلانونه جوړول امریکا په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو په وضع اندېښنې څرګنده کړي او وایي د هغه هیواد په شمال لویدیز رخاین ایالت کې د وضع په اړه د میامار له حکومت سره په نږدې تماس کې دی په رخاین کې په لسهاو زره روهینګیا مسلمانان دې ته مجبور کړل سوي چې بنګلادیش ته وتښتي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ختیځې ایشیا دفتر وایس اف امریکا ته ویلي دوی په ولسي او شخصي کچه دغه ستونزې په اړه په لوړه کچه خبرې کړي دي او د برما له ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوال همکارانو سره په رابطه کې دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هغه 800,000 بې اسناده کډوال ځوانانو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی دې په شپږو میاشتو کې د وتلو اندېښنه نه کوي په داسې حال چې کانګرس په دایمي توګه د دوی په امریکا کې د پاتې کېدو په پلان کار کوي د پنجشنبې په ورځ په ټویټر باندې صدر ټرمپ ویلي دوی به بیرته خپلو هیوادونو ته نه استول کیږي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا لپاره به هغه روز ډیره د ویر وی کله چې امریکا د هغه په ضد عملیات وکړي صدر ټرمپ له کویتي امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره یو ځای د خبریالانو سره خبرې کولې خو صدر ټرمپ ویلي شایي چې د شمالي کوریا په ضد طاقت ونه کاروي د ایرما په نوم سمندري طوفان دا وخت له هیټي او ډومینیکن ریپبلیک څخه تیریږي چیرې چې زیات بارانونه او بادونه دي خو دغه سیمې یې مستقیما نه دي وهلي د هوا پیشبیني کوونکي وایي ایرما طوفان به د نن ناوخته د هسپانولا له ټاپو څخه تیریږي دغه ټاپو د هیټي او ډومینیکن ریپبلیک په شریکه دی او بل هدف یې کیوبا او بهامس دی کارپوهان وایي طوفان اوس هم ډیر خطرناک دی او د بادونو رفتار په یو غنټه کې 280 کیلومتر دی. دغه طوفان تیر ورځ د بربودا چاپو کې سخت تباهي کړې ده. په عین وخت کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پوېرټو ریکو کې د بیړني حالت اعلان کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي الیس ویلز ویلي امریکا به طالبان جنگ ګټلو ته نه پرېږدي. ډیوه ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې میرمن ویلز ویلي واشنگټن په سیمه کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو سره په تماس کې دي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي. د میرمن ویلز سره مرکه افتخار حسین کړې ده او د دې حال یې زموږ همکار بختور شاه ته څه داسې ویلی.
خصوصی دا وختي موقتی استاد ده الیس ویلز، دا غینه ما پښتنه وکړه چې د پاکستان عکس العمل د صدر ترامپ د ساوت ایشیا د سویلی اسیا لپاره چې کومه پالیسی و دا غي وروسته سډیر خنخ کاری او نن هم د پاکستان د پوز دغه بیان په مطبوعاتو کې موجود دی چې په افغانستان کې مختلف ډلې جګړې کینو د منګنو شو درولې، خو ورسره دام ویلې دي چې په افغانستان کې د زمنګه د امنیتی تحفظاتو خیال وساتل شي. نو د دې نه ما دا پښتنه وکړه میرمن الیس ویلز نه چې تاسو که دا هر څه مخې ته کېده نو د پاکستان نه اوس هم دا تمه لرې او آیا څرنګه به دا تاسو عملي کوئ؟ نو دا غي جواب څه داسې و؟
I don't want to prejudge how a political solution is going to be negotiated. I think we all recognize there must be a politically negotiated settlement. This is not a battle that's going to be won by the military. As Secretary Tillerson said, we will deny Taliban a military victory. And by doing so, we need to create the conditions, you know, for them to have the incentive to come to political negotiations. I don't know how that's going to happen, but that's a conversation that we very much want to have with the countries of the region, including Pakistan.
د وی چې په افغانستان کې د چکه ما جګړه روانه ده، نو د دې یوازینی حل چې دی هغه پوزي نه دی. منګه غواړو چې د دې یو سیاسي حل هم وي او به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ریک ټیلرسن د هغه خبره تکرار کړله چې منګه با طالبانو ته په پوزي کچا باندې ماتې ورکو، په میدان کې به ماتې ورکو، خو د اغه سره بیا مقصد دا دی چې داسې حالات په افغانستان کې جوړ شي چې په کم کې بیا طالبان خبرو ته کې. نو دوی چې منګه د پاکستان نه هم اغه سره تمې دي او په کار دي چې هغوی په دې کې خپل رول ولوبي. دا غرنګ بیا دا اورونه چې چا را بللې و هغه دا د زمینی کمیټې مشر دی ټیډ یوهو، دا غینه دا پښتنه منګه وکړه وایس اف امریکا ډیوا چې تاسو په نظر کې د پاکستان عکس العمل خو ډیر تریخو او داسې نخ کاریږي چې ګینه اغوی د امریکا سره اغه رنګي همکاري کول غواړي د افغانستان په حواله سره په خاصه توګه، نو آیا څنګه به مخکې ځي؟ نو دوی خود اول دا وی چې دا ستا کوم پښتنه د پدې باندې مونږه خصوصي کانګرشنل هیرنګ یعنی د کانګرس اورونه بل افتره بلل د ماته وی چې راشه او زیاتره معلومات په پاغه کې مونږ ته راکړي شي. خو چې ما توی خیر دا غینه مخکې ستاسو ذاتی رائے اساس سده د کانګرس ډیر مهم او تلې غړي، نو د دې جواب څه داسې؟
No, you know, we've got a new administration, and any time you have a new administration, you hear different voices going out, and we're hearing that all over the world. It's a reset of foreign policy, which I feel personally our foreign policy has been askew for the last 10-15 years.
د وی چې کله هم نوې انتظامیه په واشنگټن کې راشي، نو په اغه کې د خارجه تګلارې لپاره نوې غوونه راپورته کیږي او د غرنګ صدر ترامپ چې کله خپل شوکې سنبال کړله، واک اختیار واخستل، نو هغه هم د خارجه پالیسۍ ته دوباره کتنه کړې ده او د وی چې د دې په خیال تیر شپاړس کالو کې د پاکستان سره دغه پالیسی چې دا داسې پاتې شوې ده چې کې اوس ته بدلون ضرورت دی، نو مونږه په دې باندې غور کوو. په دې اورونه کې به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان په اړه باندې نورې خبرې هم کېدلې، د دغې سیمې په اړه باندې خبرې کېدلې. یوه مهمه خبره چې هغه د کانګرس غړي بریډ شرمن څوک چې د کالیفورنیا نه د کانګرس غړي دی هغه دا پګوت کړله چې امریکا له پکار دی د پاکستان سره رابطه یا خبرونه دا صرف په یو جبه کې نه اردو د دینه علاوه درې سلور چې کومې علاقی جبه دی په کار چې پاغه کې هم پیل شي. مقصد دا و چې د امریکا د پاکستان د خلکو سره رابطه چې کومه ده هغه په خپل جبه کې کوي نو اوب زیاته خي. د بنگلاديش او د هندستان په حق لباندې خبرې کېدلې. په افغانستان کې د هندستان کردار ته هرکلی ویلو په خاصه توګه د ترقی او د بیا ودانی چې کم کارونه دي نو الیس ویلز دا هم ویل چې مونږ د دې هرکلی کوو.
ډیر مننه افتخار حسین چې دغه تفصيلات مو اوریدونکو ته وړاندې کړل.
وایس اف امریکا ډیبریډیو د کترمنو اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه په واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه او اوس همزه د پاکستان لوري ته چیرې چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی په گاونډي افغانستان کې د ترګری په ځد جګړه کې بل امریکا سره همکاري کوي. خدا هم وایي چې د اسلام آباد بغیر دغه جنگ نسی ګټل کېدی. تفصیل راکبی رابعه پیر په دې رپورت کې.
د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی چې امریکا یو لوی طاقت دی چې ورسره ښه اړیکې غواړي او دا چې د سیمې بدلونکي حالاتو تر مخه به پاکستان اوس یو واضح تګلاره ټاکي. په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډې د ختمېدو وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف ویل په دې خبره کې څه شک نشته چې موږ د امریکا سره ښه اړیکې غواړو. خود هغه اړیکې په کار دي په دواړخې څه ګټه وي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان او امریکا اړیکې نه دي ختمې. اقتصادي اړیکې خپل پر ځای دي خو د دواړو هیوادونو رابطو ته به د هیواد په ګټه کتل کېدی سي. خواجه آصف وویل چې د سفیرانو په غونډه کې دا خبره واضح شوې ده چې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه مخې ته راتلونکي د تګلارې پس به په سیمه کې وړاندې حالاتو لاندې پاکستان به نوې تګلاره ټاکي. د سیمې امن په خصوصي توګه د افغانستان د بروغه جوړه کې د چین او روس اهم کردار کې د سی او پاکستان به دواړخې څخه درناوي سره د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان قرباني منونکي هیوادونو سره مخ په وړاندې ځي. خواجه آصف زیاته کړه چې کچری په سیمه کې د تراګری جنگ ګټل دي نو پاکستان بغیر نسی ګټل کېدی.
اما یہ جنگ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاکستان کے تجربے سے جی جیتی جا سکتی ہے. پاکستان کو کنفرنٹ کر کے اس کو علیحدہ رکھ کے جیتی نہیں جا سکتی.
د بهرنو چارو وزیر دا خبره ومنه چې د تیرو څلوېشتو کلو راهیسې د تندروی فکر او سوچ په پاکستانی کام کې د ریاستی مرستې په ذریعه خور کړې سوی دي چې په کال او دوه کې نسی ختمېدی. په تیرو ورځو کې د امریکا صدر له اړخه جاري کړې سوې تګلاره کې پر پاکستان تراګرو ته پټ ځایونه ورکولو تور لګول سوی وو او پاکستان څخه د دغه تراګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه او دا دړکې هم ورکړې سوې وې چې کچرې داسې ونه سو نو د پاکستان اقتصادي مرسته ودرول کېدی سي. ورسته په چین کې د بریکس غونډې په محل هم په پاکستان کې موجود د کلادم تراګرو تنظیمونو په اړه اندېښنې څرګندې سوي او د دې په زیاته عملیاتو غوښتنې سوي وې چې افغانستان او هندوستان یې هرکلی کړی و خو پاکستان دا خبره منلو ته تیار نه دی چې د تراګرو پټ ځایونه دلته وجود لري. همدغه سبب و چې پاکستان خپل یوازې دریځ خپلولو لپاره د سفیرانو درې ورځنۍ غونډه رابللې وه. د پاکستان د دغه دریځ او د امریکا د تګلارې په اړه تېره ورځ خواجه آصف افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دوی په دنن څخه د چین، ایران او د نورو سیمه ییزو هیوادونو سفر هم پیل کړی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
راپور چې امریکا په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو په وجه اندېښنې څرګنده کړې دي او وایي د هغه هیواد په شمال لویدیځ رخاین ایالت کې د وضع په اړه د میامار له حکومت سره په نږدې تماس کې دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې نور شروان کلندر راکوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویان وای چې په روهنګیا ورورولې تشدد او دغه تشدد نه د ځایي آبادۍ متاثره کېدو په اړه په پرله پسې راغلو رپورټونو باندې ژورې اندېښنې لري او په امریکا کې په لوړه کچه په دې مسله په حکومتي لیول او په شخصي مت کې سلا مشورې شوې دي. د خارجه وزارت د مشرقي ایشیا او آرام سمندر چارو دفتر د شروع په ورځ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی د برما گاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو همکارانو سره هم په دې لړکې په رابطو کې دي. خو دا خبره د هر کلي وړ ده چې د میامار حکومت ورته ریډ کراس یا د سور صلیب د لارې د انساني مرستو ورسولو رضامندې اشارې ورکړې دي. په راخین سیمه کې د اکثریت مسلمانانو او نورو کم شمیره روهنګیایي اقلیتونو دي او په دغه سیمه کې روان تشدد د اگست په 25مه نیټه وروسته له هغې پیل شو کله چې ځایي یاغیانو د پولیسو په چوکو او پوځي مرکز بریدونه وکړل. یاغیان دریز لري چې دغه بریدونه یې په سیمه کې په اقلیتونو د روان تشدد په وجه کړي دي. د یو بل په ضد د روان تشدد په نتیجه کې د نښتو په وخت تر اوسه لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ایشیا لپاره د کډوالو ادارې ویان داوین تان په بنګلادیش کې د برما وایس اف امریکا دفتر ته ویلي دي چې د دوی د امدادي مرستو کارکوونکي وایي چې اوس نور یو شمیر کډکوونکي هم بنګلادیش ته ورغلي دي او ټوله شمیره 1,40,000 ته رسیدلې ده. په بنګلادیش کې چرته چې دغه روهنګیایي مسلمانان د کډوالۍ ژوند کوي دغه سیمې ته کاکسس بازار وایي. ملګرو ملتونو د وړاندې نه دغلته کیمپونه هم جوړ کړي دي او اداره وایي دوی ته د کډوالو انتظام لپاره 1.3 میلیونه ډالره پکار دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره ورلډ فوډ بیا وایي چې دوی هغه روهنګیایي کډوالو ښځو ماشومانو ته خوراک ورسوي کوم چې بنګلادیش ته ور روان دي. امریکا د اگست په 25مه نیټه د اراکان روهنګیا سالویشن آرمی لخوا د پولیسو په چوکو او د برما د پوسټ په مرکز د بریدونو غندنه هم کړې ده او په واړه ډلو یې د امن او استحکام لپاره د همکاري غږ کړی دی. په میامار کې دا وخت پوځي حکومت دی او د حکومت غیر رسمي مشر آنګ سان سوچی چې د امن نوبل جایزه یې هم ګټلې ده په هغه مرکه پرې سخت نیوکې روانې دي چې پکې هغې ویلي وو د اگست 25مه نیټې څخه وروسته د تشدد په اړه چې کوم عکسونه خپاره کړي شوي دي دغه دروغ دي او دغه د روهنګیا وسلوال ډله د ځان لپاره د خلکو مرستو په خاطر خپروي. ځینې څارنه کوونکي وایي نوموړي آنګ سان سوچی د برمی پوځ لخوا د روهنګیا مسلمانانو باندې تشدد د پیښو شدت کمولو لپاره دا خبره کړې ده. د برما د بشري حقوقو سلاکارانو په برمی حکومت زور راوړي روان تشدد دی ودروي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو موږ په فیسبوک او ټویټر هم څارلی سي facebook.com/voadiwa او هم دا ډول twitter.com/voadiwa. او سم یو بل راپور چې شام وای هما ته نږدې په یوې پوجي ودانۍ باندې د اسرائیل په حمله کې 2 کسان وژل شوي. غربي نړۍ تور لګوي چې دغه ودانۍ د دمشق د کیمیاوي وسلو له پروګرام سره تړلې وه. که څه هم شام وای د کال 2013 د لوزنامې په ترڅ کې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې سپارلې دي خو ملګري ملتونه وایي شام په څو ځله کیمیاوي وسلې کارولې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. په شام کې د اسرایلی هوایي بریدونو وروسته عرب مطبوعاتو داسې عکسونه خپره کړي چې پکې سوځېدلې ودانۍ ښکاره کیږي. ادعا کیږي چې هوایي بریدونه مسیاف شارګوټي ته نږدې د شام حکومت د کیمیاوي وسلو په کارخانه سوي. لبناني مطبوعات وایي چې اسرایلی جنگي الوتکو د لبنان د هوایي حدودو سرغړونه کړې ده. د شامی پوج یو بیان وایي اسرایلی حمله کې مسیاف شارګوټي ته نږدې ودانۍ په نقشه سوي. دغه سیمه د آرام سمندرګي وساحل ته نږدې ده او په لتاکیا کې د روسیې له هوایي مرکز څخه لري نه ده. بیان کې دا سوي چې دا حمله د داعش ډلې په ضد د شامی پوج د وروستیو بریاو په جواب کې سوي. د شام د دفاع وزیر فهد فریج په دیر ازور کې د حکومتي پوج له کمانډانانو سره په غونډه کې د حکومت د ورستیو پرمختګونو ذکر وکړ.
كل احراف سوريا الان يعتزون ويستقرون بهذا الانتصار الرائع وصمودكم الرائع وقتلكم للإرهابيين.
هغه وایي ټوله وطنپاله شامیان په دغه ستره بریا او د حکومتي ځواکونو د حیرانوونکي استعداد ډیر زور کې دننه د وګړو په مقاومت او د داعش تر ولکې لاندې نورو برخو کې د وګړو په حوصله باید وویاړي. ډیر زور تر نږدې ورځو پورې د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې و، خو شامي حکومتي ځواکونو دغه سیمه اوس نیولې ده. د پیرس په پوهنتون کې د سیاسي ساينس استاد پروفیسر خطر ابو دیاب وایس اف امریکا ته ویلي هغه باور لري چې اسرائیلي حمله له هغه ورسته سوي کله چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې صدر ولادیمیر پوتین یا د امریکا صدر ډونالد ترامپ په دا خبره کانې کولو کې ناکامه سوي چې د شام او اسرائیل له پولې څخه ایران په لوه هغه قوه لري کړي چې د صدر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي.
L'Iran vient de faire un axe qui s'étend de Téhéran jusqu'à la Méditerranée. Et pour cela, et à cause de ces développements apparemment des capacités de balistiques à l'intérieur de la Syrie et du Liban,
هغه وایي ایرانیانو پرمختګ کوي او د خپل بلستیک میزایلو د استعداد زیاتولو تر څنګ یې اوس له تهران څخه د روم تر سمندرګي پورې یو قوس بشپړ کړی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل حمله په شام کې د روسیې له غټ هوایي مرکز څخه لري نه وه، او دا چې له دې حملې څخه د اسد رژیم ایران او همدا ډول روسیې ته سخت پیغام ورکړی. ابو دیاب وایي و درې واړه هیوادونو ته د اسرائیل پیغام دا و چې دوی د خپلو ګټو د دفاع صلاحیت لري او په دې یقین دی چې آینده کې به په شام کې دننه اسرائیل نورې هم حملې کوي. که څه هم اسرائیل تر اوسه په دغه حمله رسمي بیان نه دی ورکړی، خو د اسرائیلي استخباراتو پخوانی مشر د دې ستاینه کړې ده. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او تاسو سهارنۍ خبری خبرونه اوري. او سم یو بل راپور چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا لپاره به هغه ورځ ډیره د بیروي کله چې امریکا د هغه په ضد عملیات وکړي. صدر ترامپ له کویتي امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره یو ځای د خبریالانو سره خبرې کولې، خو صدر ترامپ ویلي شایي چې د شمالي کوریا په ضد طاقت و نه کاروي. او هم په دې بلې خواته بیا چین ویلی دی چې د کوریایي ټاپو کې چې کم نوي پرمختګونه سوي دي د ملګري ملتونو امنیتي شورا باید ودې ته جواب ووایي. تفصیل زاهد خټاک په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی که چېرې امریکا شمالي کوریا پر ضد فوزي ګام پورته کړو نو دا به د دغه ملک لپاره ډیره د خفګان روزوي. صدر ترامپ دغه خبرې په سفر راغلی د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره یو ګډ خبری کانفرنس ته کولې. یو سوال په جواب کې صدر ترامپ ویلي هیله کوي شمالي کوریا پر ضد د فوز کارولو وخت رانشي. صدر ترامپ دوه ځله د یوې پوښتنې ځواب نه ډډه وکړه چې آیا شمالي کوریا ته به نوکلیایي وسلو ساتلو لپاره شرطونه مخې ته راوړلی شي او که نه. صدر ترامپ خبری کانفرنس په مهال هم دغه پوښتنې په ځواب کې ویلي د دلته د جوړجاړي خبرو ته نه دی راغلی. صدر ویلي کېدای شي دغه د جوړجاړي خبرې بل چا سره وکړي، خو وایي د دغه خبرو اترو نه وړاندې حال نه څرګندوي څنګه چې به پخوانی انتظامیه وکولو. دی وایي دومره ویلی شي چې شمالي کوریا سم کار نه کوي او دا به خامخا ودرېږي. صدر ترامپ ویلی تیرو 15 کال راسه پخوانی حکومتونو سره شوی لوزنامو سمدستی ورستو شمالی کوریا په نورو نوکلیایی پروګرامونو کار پیل کړي. د صدر ترامپ د خبرو ورستو د ترامپ انتظامیا یو جګپوړي چارواکي اندېښنې څرګندې کړي ګنی شمالی کوریا مخه نیول به ګران شي. خبریالانو سره خبرو کې دغه چارواکي ویلي یره ده چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا خبرداري په اړه غلطه اندازه ونه لګوي. د کامی استخباراتو مرستیال مشر سوف ګورډن زیارت په ورځ د امنیت په موضوع را جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي شمالي کوریا په داسې لار روانه ده چې نوره جدیده نوکلیایي وسله جوړه کړي. تیرو څو ورځو کې صدر ترامپ آسیا او یورپ کې خپل مهم اتحادیانو سره ټلیفوني خبرې هم کړي. چین ویلي د شمالي کوریا لخوا شپږم نوکلیایي ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د نورو بندیزونو حمایت به کوي. چین د شمالي کوریا تر ټولو غټ سفارتي او اقتصادي ملګری دی. چین د ریج لري شمالي کوریا پر ضد ډیر سخت بندیزونو سره به د جزیره نما کوریا شخړه کې کوم کمواله رانشي. بلخوا د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه او د سویلي کوریا صدر مون جے ان هم زیارت پورز پیونگ یانگ پر ضد د نورو سفارتي او اقتصادي فشار غوښتنه کړې. امریکا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د بندیزونو د قرارداد یو مسوده وړاندې کړي چې غواړي ګل په ورځ پرې رای واچول شي. وایس آف امریکا ته ترلاسه شوي د دغه قرارداد مسوده کې شمالي کوریا باندې د تیلو ترڅنګ د تیلو نور مصنوعات او مایا ګیس خرڅولو بندیزونو غوښتنه شوي. د امریکا لخوا تیار شوی دغه قرارداد کې شمالي کوریا د ټیکسټایل صنعت هم په هدف شوی چې هر کال دغه ملک لپاره په میلیونو ډالرو منافع راوړي. د ترڅنګ د شمالي کوریا لخوا نور ملکونو ته خپل وګړو لګلو باندې هم بندیزونه دغه مسوده کې شامل دي.
او اوس وړاندې کوو یوه ادارې چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یمن د یوې بیمثله انساني خواخوږۍ د غم لړلو حالاتو په غاړه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې دا وخت 1 کروڑ او 1 لک یمنیان لږو تندو سره مخ دي او 2 کروڑ 10 لک داسې دي چې د انساني خواخوږۍ د امداد سخت محتاج دي. تقریبا 10 لک یمنی ماشومان د کم خوراک د لاسه د مرګ په خونه ولاړ دي. د دې هر څه نه زیاته د فکرمندۍ خبره دا ده چې په یمن کې د انساني تاریخ د ټولو نه بدترینه هیزه خوره شوې ده چې دا وخت یې د وبا شکل اختیار کړی دی. 15 لک خلک د اپریل د اخیری ورځو نه په هیزه پراته دي. په دې کې 2000 کسان د وړاندې نه مړه شوي دي چې زیاتره پکې د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان او د 60 کالو نه پورته عمر خوړلي کسانو. هیزه د اوبو د وایبرو بیکټیریم نومي جراثیمو له سببه د ګندکېدو په وجه خوره شوې ده. دین خلکو کې د نسخوږي د معدې د دردونو او په بدن کې د اوبو د کمی رنځونه خوار شوي دي. د افسوس خبره دا ده چې په یمن کې دا ټوله انساني تباهي خپله د انسان د لاسه جوړه ده. په یمن کې جنگ تقریبا 3 کاله وړاندې هغه وخت اونخته کله چې حوثي یاغیانو صدر مقام سنا ونیوو. دې پیښې نه 6 میاشتې پس د یمن په خواست د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزي اتحاد د یاغیانو سویل ته د تلو نه د رامنې کولو دپاره په دوی د هوایي جازونو نه سخته بمباري جاري ساتلې ده. د یمن پر روان جنگ کې تر اوسه پورې 1000 عام خلک وجلې شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دین علاوه ولسی اډانا دانه وانه شوې ده او بهر نه د راغوښتونکو مالونو نظام ګډوډ شوی دی. هر کله چې د یمن د کلهمو خلکو دارمدار بهر نه پراتلونکي خوراکي سامان دی. نن ورځ د یمن ټوله اډانه تباه برباده ده. په کومه کې چې سړکونه، اسپتالونه، نالۍ او د صحت صفایي نظام شامل دی. د صفایه د خرابو حالاتو او د سکلو د صفا اوبو د نشټوالي له سببه هیزه خوره شوې ده. دا وخت په یمن کې هر غنټه کې یو بني ادم مري. هغه ټول رنځوران بچ شوي دي د چا چې ان په وخت دارو درمل شوي دي. خو د بده شامته د یمن د کل 2.5 کروڑ نفره اباده 1.5 کروڑ خلک د بنیادی دارو درملو نه محروم دي. امریکې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د تباکونو حالاتو د تابعیا کولو لپاره د کال 2018 په سر کې د 1.2 میلیون ډالرو د مالیت امداد ورکړی دی. د دې امداد زیاته برخه اگر که په خوراکي سامان خرچ کیږي خو یو لویه برخه رقم د هیزي مخنیوي ته هم اوښکلې شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې هیدر نورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې د ادارې د USAID په نزد د ټولو نه اهم کار دا دی چې په یمن کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو مقابله وکړی شي. موږ په ګرد نړۍ کې خپلو ملګرو ته او د قانونو برادرۍ ته غږ کوو چې موږ سره د ډیر تیر خوراکي سامان، دوایانو او پیسو ټکو ملګرتیا وکړي چې دا شان په شریکه د یمن د خلکو کړمې سمې کړی شو.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.